سلامونه وخت ماسپښین درې بجې سوینند د جمعې ورځ د 2023 میلادي کال د جون 2 منېټه ده د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزا عبدالحق کړه هرکلی کوم خله د روغ جوړه خوشاله وست د پاکستان خیبر پښتونخوا افغانستان قبایلی سیمو او امریکا په اړه ریپورتونه او چړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په پای کې یونس پروګرام پام کول وړاندې کوو خو په پای کې به وار ورکم ګلایسته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشه لري د خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا خزانه وزیر وای راتلونکي مالی کال بجټ با لټکس یا مالی آزاد وي په کابل کې امنیتي ځواکونو په مزرچانو هوایي ډزې کړي او نړیوالو مشرانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د آب او هوا بدلون مخنیوي له موافقې څخه د بوتلو پر پریکړې انتقاد کړی دی اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ویل دي چې د راتلونکو مالی کال لپاره صوبایي بجټ حجم به 2.5 ارب روپونه زیات وي صوبایي وزیر مظفر سید نن مشال لوټو ویل په بجټ کې به ځوانانو لپاره د روزګار نوې مواقع پیدا شي
بجټ به ان شاء الله زمونږ درې څلور ورځې کې بود ورځ متوقع دی او دا د صوبا خیبر پښتونخوا د حکومت پنځم بجټ دی 2.5 ارب نه زیات ان شاء الله ډیولپمنټل بجټ به هم زیاتو ان شاء الله د تیر کال په نسبت باندې تو ایجوکیشن موږ تیر کال هم توجه ورکړې ده بیا هم توجه ورکړې ده
د خزانه صوبایي وزیر زیاته کړه چې په بجټ کې نوي ټیکسونه نه دي لګول شوي رپورټ نو وايي افغان امنیتي ځواکونو په کابل کې په مزارچانو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د استعفا غوښتنې کوله باندې هوایي ډزې کړې دي نن د زور نه زیات مزارچیان د کابل چاودنې پر ضد پر مغه ځای کې راغون شوي ول د چهارشنبې په ورځ په بمی چاودنې کې لک تر لګ نوي کسان وژل شوي او 300 نه زیات ژوبل شوي ول رایټرز خبرې جانس ویل دي چې امنیتي ځواکونو په هغه وخت کې هوایي ډزې وکړې چې کله مزارچانو د پولیسو حصار د ماتولو کوشش کاو د یو بل رپورټ تر مخه مزارچان صدرتي مارنی په لور روان ول چې پر پولیسو هوایي ډزې وکړې خو ډېرې مزارچان له هغه ځاینه تللي ول په پیښه کې د مرګ جوړې پاره سندې ویل شوي کابل د اسلام آباد دا داوا رد کړی چې ګواکې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د خپلو ناکامیو ذمہوار پاکستان بولی تیر ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایند فزیکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې د افغان حکومت دا تورونه بے بنسټه وبلل چې ګواکې په کابل کې د چهارشنبې خونړۍ برید حقانی شبکې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په مرسته کړي خو د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایند شکیب مستغنی بیګال مشال ډیوسر په خبرو کې د ملي امنیت ریاست او د کورنو اچارو وزارت ادا تکرار کړه او زیاته کړه چې دا پاکستان دی چې لا هم ترهګر ډلو ترمنځ توپیر کوي د پاکستان د بارونو چارو وزارت اویان نفی ذکریا ویلی ول کابل دی د خپلو ناکامیو پړه پر اسلام آباد نه چوي او د تورونو پوری کولو لړۍ ګټوره نه ده د خبر انتظامیه وای چې په باډي او تیرا کې صدپاسه درې نیم زبا اړنګو کورونو مالکانو ته تاوانونه ورکړي دي پولیټیکل ایجنټ خالد محمود تیر ورځ د تاوانونو ورکولو تر مراسم وروسته مشال لیدو ویل دوی د سروې د پاړاو له بشپړېدو سره سم له یو ارب روپو څخه زیاتې پیسې وشلې دي او دا چې سروې لا هم دوام لري
3686 خلکو ته په دیکھیں معیزه ملو شوا دا د یو عرب نه تقریبا ډیره جوړیږي او نور سروې هم شروع ده چې څنګه د دې سروې کیږي دغه شان به مونږ ته پیسې ملاويږي او دغه شان به مونږ دې ته پیسې ان شاء الله ورکو
د خبر رسیدونکو پر انتظامی غږ وکړ چې په عملیاتو او نامنیو کې د تاوان شوو او کورونو د سروې کولو بهیر ګړندې کړی جرمنی د هغه افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیکدولو بهیر په ارزي توګه زنګډول دي چې د پناه غوښتون لیکونه یې رد شوي دي د جرمنی وزیر اعظم انګیلا مارکل پرون ویل د افغانستان د اوسني امنیتي حالات په اړه د بارنو چارو د وزارت د ارزونی تر بشپړېدو به د افغان کډوالو ستنولو بهیر درېدلې وي دی ویل تمه ده چې دا ارزونه تر جولای میاشتې پورې بشپړه شي مارکل ویل په کابل کې جرمن سفارت بیا فعال شوه دي نوموړي دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې د چهارشنبه شروع په ورځ د جرمني له سفارت سره نږدې د لارې ببي برید وشو تر حملې وروسته د روستو جرمنی ته هغه الوتکه پرواز منسوخ کړ چې کابل ته یې افغان کډوال رسول تاسو مشال رادیو خبرونه اورئ د امریکا ملګرو او مخالفو دواړو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه پریکړې انتقاد کړي چې وای خپل هیواد د آب و هوا په اړه د پاریس لنډیوال موافقه څخه باسي ځکه چې د پوینا د 2015 کال دا تړون د امریکا اقتصاد ته تاوان دی ټرمپ تیر ماخام په اسمنوانی کې ویل دی به د نوی تړون اټکل کوي. د وی د آب او هوا په اړه له دې موافقې څخه په وتلو د امریکا او د وګړو د ساتنې دنده ترسره کوي او د امریکا خپلواکۍ بیا بحالوي. د فرانسې، جرمني او ایټالیې مشرانو بیګا په یو ګډ بیان کې ویل دوی پر دې پوره قانع دي چې د دې موافقې په اړه بیا خبرې ترې نشي کېدی. دوی د ټرمپ پر پریکړې خواشیني وښوده او پر نورې نړۍ غږ وکړ چې د آب او هوا د بدلون مخنیوي په اړه په چټکې اقدامات وکړي. روسي ویلي چې د ټرمپ د فیصلې درناوی کوي خو په خپل له دې موافقې څخه پر وتلو غور نه کوي. د امریکا په ګډون یو سل 95 هیوادونو د نړیوالې آب او هوا د خوندیتوب پر دې موافقې لاسلیک کړی و. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ پر هغه سند لاسلیک کړی چې امریکایي سفارت به لږ تر لږه تر راتلونکو شپږو میاشتو د اسرائیل په تلبیب کې وساتي. سپین ماڼۍ بیګا ویل دا ګام به د اسرائیلیانو او د فلسطینو ترمنځ د سولې موافقې چانسونه زیات کړي. خو سره د ولسمشر دفتر دا هم ویل چې دا پریکړه په هیڅ ډول د اسرائیل سره د ټرمپ له ملاتړه د شاتګ په معنی نه ده او دا چې بالاخره به سفارت بیت المقدس ته انتقالیږي. بیا فلسطینیان بیت المقدس په راتلونکي کې د خپل هیواد د پلازمینې په سترګه ګوري. او اخري خبر د کرکټ چمپیونز ټرافي درکو. په برتانیې کې د کرکټ د لوی اتو لوبډلو ترمنځ چمپیونز ټرافي په نوم سیالي شروع شوې ده. په لومړي لوبه کې کوربه انګلند بنگلاديش ته ماتې ورکړې ده او اوس دا مهال د آسترالیا او د نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. دا د مشال اړې خبرونه اوس له اسلام آباد سره زهینه د موسم حال او د کرنسی بیا ورو
د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاوند په 1.15 روپۍ او په 1.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.30 روپۍ او په 23.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.90 روپۍ او په 9.20 روپۍ. او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.35 روپۍ. او 3.68 رنی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 3.83 رنی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او کوئټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 28، بنو کې 15 او 29، او کوئټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو د ګلایا سبا ورته د موسم او کرنسی حال درته سراج ظاهر دار کړ. د خیبر پښتونخوا حکومت په راتلونکو څو ورځو کې د راتلونکي مالي کال بجټ اعلانوي. مهم اقدامات څه دي؟
نوکر پیشو خلکو ته هم رعایت اور شاهي پتنخواګانو کې اضافه هم ډیولپمنټل بجټ به هم زیاتو ان شاء الله. د 13 کال په نسبت باندې نو ټیکسونو د نه لګولو مونږه یو اعظم کړل.
افغان حکومت د پاکستان هغه خبره رد کړې چې ګواکې کابل د خپلو ناکامیو سیمواره اسلام آباد نه ګرځوي.
دا پاکستان دی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې نه یوازې ناکام دی بلکې زغرده او قاطع اراده نه لري.
د رواني ګړې په پای کې درته د ټکو ټکالو نیټ پروګرام پام کوو وړاندې کوو.
گرانو نیم پا زمکه او نیم پا اسمان پا فکر سوچ که پا کوری هندوانی او رنگارنگ شربتان گورگین مرچکه اولاندی کوی خپل سلامونه او نیک نیک احترامان.
د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایلې پور. د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکو مالی کال بجټ اسمبلی ته وړاندې کړی خو اوس په ډیر شر صوبې په وار وار خپل بجټونه اعلانوي. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې باید شاوخوا 500 روپیو بجټ وړاندې کړي چې زیاته پاملرنه باید د صحت او تعلیم په څانګو کې امکاناتو زیاتولو ته وي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته په یو خصوصي مرکه کې ویل چې راتلونکي صوبایي بجټ په خوشا 5.5 اربو روپونه سیواوي. دوی ویل چې دا به راتلونکي څو ورځو کې وړاندې کړی شي او دا به یو ټیکس فری بجټ فی یعنی نوی ټیکسونه به پکې نه لګول کیږي.
بجټ به انشاءالله زمونږ درې څلور ورځې کې بود ورځ متوقع دی او دا د صبح خیبر پښتونخوا د دې حکومت پنځم بجټ دی. 550 ارب نه وزیاتی انشاءالله او دې زمونږ کوشش کړی دی چې نوکر پیشو خلکو ته هم رعایت او شاهي تنخواګانو کې اضافه هم وکړو. زمونږ په کار کې بجټ کې اضافه هم وشي. ڈیولپمنٹل بجٹ به هم زیاتو انشاءالله د تیر کال په نسبت باندې او ورسره ورسره د نو ټیکسونو د نه لګولو مونږ یو عزم کړی دی چې ټیکسونه به نه لګولې زاړه ټیکسونه به د معمولي رد بدل سره هماغه شان ته بحالي.
مظفر صاحب وویل چې د صوبې د تعلیم یافته او بې روزګار ځوانانو لپاره به په بېلابېلو محکمو او میدانونو کې د روزګار په زرګونو نوې موقع پیدا کولی شي چې ورسره به د صوبې د بې روزګارۍ په شره کې هم تر ډېره حده کمی راشي.
کوشش کوو چې مونږ د طالب علمانو د بے روزگارو په دغه شان د ایجوکیشن هیلث 1122 ریسکیو سروس او په مختلف ډپارټمنټ کې مونږ پوسټونه کریټ کړی دي. ان شاء الله برتای به هم کو او د صبح خیبر پښتونخوا د غریب عوامو د خوشحالۍ لپاره به دا بجټ پیش کیږي.
نوموړي زیاته کړه چې تیر کال هم دوی تعلیم محکمه کې 30,000 استادان برتی کړو. دا رنګ خو شاید تر 15,000 پورې ډاکټران هم اخستی وو او دا ځل هم د صوبې د پرمختیايي کارونو سره سره د صحت او تعلیم منصوبې د دوی لومړیتوب دی.
تو ایجوکیشن من تیر کال ته وجه ورکړی دا بیا مو ته وجه ورکړی دا نور په مو د دې ډیولپمنټل بجټ په استلی دي. دا شانت مونږه هیلث باندې هم او دا شانت د پولیس ریفارم باندې هم کوشش کوو چې پاره کې هم اپډیشن په مو شو کوشي سبا په دې بجټ کې وشي او سبا د بجټ په تسلسل کې پنځه کې واپس وشي ان شاء الله دا کیږي.
بلخو پرون د خیبر پښتونخوا د سرکاري ملازمینو صوبایي تنظیم هم د خزانه صوبایي وزیر او نور حکومتي چارواکو سره لیدل کړي او وختونه کړل چې دا ځل د دوی د تنخواګانو سیوا کول نه علاوه دی د دوی کارکردګي ښه کول د پاره دی دوی ته خصوصي مراد هم اعلان کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
او سمیوبل رپورټ ته ځو. کابل د اسلام آباد د وارت کړي چې په افغانستان د ترګري پر ضد جګړه کې د خپل ناکامو یو پړه پر پاکستان اچوي. افغان حکومت د چهارشنبه شیا شروع پرز په کابل کې د خونړي بریډ زماري پر اکانی شبکې او پاکستان واچوله. خو تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند دا تور بے بنسټ وباله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی بیگا مشال د ټول افغان حکومت د سیمې او نړۍ په استازیتوب د ترګري پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په کابل کې د چهارشنبه ورځې لوی او خونړی چاودنه حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې په مرسته ترسره کړي او وایي چې په دې برخه کې کره شواهد شته. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی تیر شپه په خبرو کې د خپل پاکستانی سیال نفیس زکریا هغه وینا رد کړه چې وایي پاکستان باید په افغانستان کې د ناکامۍ مسؤل ونه ګڼل شي. دا پاکستان دی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې نه یوازې ناکام دی بلکې زغرده او قاطع اراده نه لري. د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر کوي او تروریستي ډلې په ښو او بدو ویشي او پاکستان تل دا کار کړی دی. د چهارشنبه ورځې له خونړۍ حملې وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست وویل کره شواهد ورسره شته چې دا حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI په مرسته کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل پاکستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي او د افغانستان په سوله کې تر هر چا زیاتې ګټې لري. موږ د افغانستان بے بنسټه ادعاوې ردوو. د ملامتۍ دا لوبه د سولې له هڅو سره مرسته نه کوي. پاکستان د تروریزم له ګواښ څخه زیانمن شوی او موږ د تروریزم پر ضد په جګړه کې بې ساري قربانۍ ورکړي. پاکستان د افغانستان په سوله او ثبات کې تر ټولو زیاتې ګټې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي دا افغانستان دی چې د سیمې او نړۍ په استازیتوب د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړی کرخه کې قرباني ورکوي. شکیب مستغنی پاکستان ته د اشاره پترڅ کې وایي تر څو چې د تروریستي ډلو ملاتړ کیږي د تروریزم پر ضد مبارزه نشي بریالی کېدای. کابل له تیرو 15 کلونو راهیسې د پاکستان پر استخباراتو تور لګوي چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. کابل د کوټې شورا او د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې حقاني شبکه د خپلې ادعا د ثبوت د مثالونو په توګه یادوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او په ځواب کې هند او په افغانستان کې ډیرا وسلوال په پاکستان کې د تروریستي حملو مسؤل بولي.
احمد تکلو. امریکای ورسپانی واشنگتن پوسټ په کابل کې د خپلې خبريالي پامیلا کانسټیبل لیکنه خبره کړې. نوموړې د چهارشنبې د ورځې د برید منظر وړاندې کړې او د دې بیانولو هڅه کړې چې هغه ورځ په دې څه تیر شول. پوروال کاکړې د لیکنې پښتو شپاره اوروي.
لیکوال لیکي چې د چهارشنبې په سهار د نور ورځو برعکس په چکر وتلې وه، او چې کله وته نو یې خپل پیشو د کوټې په کړکۍ کې ویده پرې شې وه. دا وایي ما پر چکر خوند اخیستی و چې په دې حال کې لا یو درانه ژغ سره مزکه وشوریده، او موږ فکر وکړ چې دا یو چاودنه ده او شلوې چاودنه ده. دا وای زه پوسوم چې د چکر نور خوند نسته، او دې کیسې ماته د منی هغه سپیره ورځ را یاد کړه چې زه په جنوبی افریقا کې وم. دا هغه ورځ و چې موږ په یو پارک روان وو او پر ټلیفون زنګ راغی چې په امریکا کې ډیره بده پیښه شوې ده او زه باید سمدستي هلته ولاړه سم. پامیلا کانسټیبل لیکي چې د سپتمبر 11 نیټه وه، یعنی هغه ورځ چې په امریکا کې خونړی بریدونه شوی وو. دا وایي په چهارشنبه هم داسې یو حالت وو، او ما خپلو افغان همکارانو ته ټلیفون وکړ. نور په کورونو کې وو خو یو د کار ځای ته تللی وو. لیکوال لیکي چې ما له هغه وروسته څلور ساعته په ښار کې دلته او هلته په تلو راتلو تیر کړل. لارې بندې وې او زه په سایرن ژغوونکي یو امبولانس پسې روغتون ته ولاړم، او هلته یو په بل پسې مړی راوړل کېدل چې ځینې به په چاودن کې تور سوي وو او له ځینو به بیا وینې روانې وې. دا وایي که څه هم له ما سره ترجمان نه وو، خو هلته د خلکو پر څیرو خپرې سوي ویرې، غمجنو او غوسناکو خبرو د هر څه وضاحت کاوه. دا وایي که څه هم ما ته خپله وفاداره پیشو ډېره رایادېده، خو بیا مې هم په زور له ذهنه ایسته هغه ځکه چې چاودنې پراخ انساني مرګ ژوبل اړولې وه. نوموړي لیکي چې کومو دوکاندارانو چې باطل په خندنۍ څهره زما هرکلی کاوه، په دې ورځ په هغوی کې د یوه پر شونډو هم مسکا نه وه. چې کله د کار ځای ته ولاړم نو که څه هم په وړه باغچه کې ګلان تازه وو، خو هلته پرتو ماتو ششو د تیر سوي حالت کیسه کوله. پامیلا کانسټیبل لیکي چې پر افغان همکاریا د کړکۍ شیشې ورماتې سوی وې، لاس یې زخمی سوی وو، خو له نیکه مرغه نور زیان نه وو راوښتی. دا وایي د خپلې کوټې د هغې کړکۍ شیشې هم ټولې ماتې سوی وې چیرې چې د خپلې پیشو ویده پرې شې وه. دا وایي تپوس مې وکړ چې زما پیشو چیرې او څنګه ده. هغوی وویل چې چاودنه وسوه نو موږ ولیده چې دلته او هلته یې منډې وهلې. پامیلا کانسټیبل وای د دې خبرې لاوریدو سره ما په چغو چغو وژړل.
دا وا پامیلا کانسټیبل چې د واشنگتن پوسټ ورسپانی خبریاله او په کابل کې میشت وو، د کابل چاودنه څنګه احساسوله په دې اړه لیکنه کړې وه او څه یې لیدلي وو. له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورسپانی ډان بیا د افغانستان پلازمېنه کابل کې د چهارشنبې ورځې د خونړي برید په اړه مقاله خپره کړې چې سلګونو کسان ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. ورسپانی لیکي افغانستان او پاکستان د داعش غوندې ګډ دښمن سره مخامخ دي، نو دواړو ته پکار ده چې ترهګرۍ په ضد شریکه مبارزه وکړي او د سیمې ولس وژغوري. احمد شاه زمي د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورسپانی لیکي په کابل کې له ارګ سره نږدې په سفارتي ساحه کې د چهارشنبې ورځې له خونړي برید وروسته وسلوالو طالبانو په دې کې له لاس لرلو انکار کړی دی. د ورسپانې په خبره په دې برید کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته، نو طالبان له دې ویرې د دې برید مسؤلیت نه مني چې عام ولس د دوی خلاف نسي. ورسپانه پر مخ لیکي له برید وروسته د افغانستان لخوا پر پاکستان تور پورې سو چې دا برید حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په مرسته پلان کړی و، خو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت دا تورونه رد کړل. دان لیکي د افغانستان او پاکستان لخوا پر یو بل د وسوالو ډلو د ملاتړ تورونه هیڅ ګټه نه لري، بلکې د دواړو هیوادونو دوارخیزه اړیکې زیانمنوي. ورسپانه زیاتوي کچیر افغانستان په کابل برید کې د حقانی شبکې د لاس لرلو ثبوتونه لري، نو باید له پاکستان او یو بل دریم هیواد سره شریک کړي تر څو هغه هیواد د منځګړي په حیث د دوی ترمنځ د اړتیا پر وخت د مذاکراتو لپاره خپل رول ولوبوي. د ورسپان په خبره په داسې حال کې چې ډېره زیاته وینه توی سوي، نو افغانستان او پاکستان دواړو ته پکار ده چې د ترهګرۍ پر ضد شریک مبارزه وکړي او د سیمې ولس وژغوري. ورسپان پر مخ لیکي په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش راټوکېدل د دواړو هیوادونو لپاره د خطر زنګ دی. نو په داسې حالاتو کې که هر هیواد پر خپل خاور د وسلوالو د پټنځایونو پر ضد اقدامات وکړي، دا به د دواړو هیوادونو لپاره خطر کم کړي. ورسپان په پای کې لیکي ترهګري د دواړو هیوادونو ګډ دښمن ده او په ګډه دې ته ماته ورکول کېدای شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په پلازمېنه کابل او ځینو نورو ښارونو کې ځانمرګي بریدونه سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د حملې تر هغه وروسته سوي چې د تېرې شنبې یا خالي په ورځ په پاکستان کې ګڼو دیني عالمانو د ځانمرګو حملو پر ضد فتوا ورکړه او دا یې حرام وبلل. پوښتنه دا ده چې د دیني عالمانو پر فتواګانو سربېره په افغانستان او پاکستان کې روانه وسواله جګړه او ځانمرګي بریدونه څه انګېزه لري؟ احمد شازمي جواب لټوي.
د تیر شنبه په ورځ د پاکستان د بیلابیلو مکاتبې فکر سره اړه لرونکو یو دیرش دیني علماو ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یوې غونډې پر مهال دغو علماو د ځانمرګو بریدونو وسلوال مخالفت او د زور له لارې د اسلامي شریعت نافذولو پر ضد فتوا ورکړه. له دې وړاندې افغان علماو او د سعودي عرب ستر مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز بن عبدالله هم د فتوا په ورکولو سره ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولي او دا عمل یې ستر جنایت بللی و. خو د روسي فتوا وروسته هم یوازې د روژې په میاشت کې د افغانستان په کابل، خوست او ننګرهار کې ځانمرګي بریدونه وسول چې تر سل ډیر کسان یې ووژل. که د دیني علماو له نظره دا ډول بریدونه د جهاد نه بلکې د فساد په تاله کې راځي، نو بیا تر شا څانګېزه کېدای سي. په متحده عرب اماراتو کې دیني عالم مفتي ذاکر الله ذاکری وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي او اقتصادي انګېزه لري او هلته مذهب یوازې د خپلو ګټو لپاره کارول کېږي.
مذهب او مفکوره یوازې د یو الی په توګه باندې استعمالیږي او د دې ترشا سیاسي اهداف او سیاسي اغراض او مقاصد موجود لري. نو په ځای د دې باندې چې د دې اسلامي تحلیل وکولای شي، د دې یو سیاسي تحلیل هم پکار دی، ځکه چې د دې ترشا ټول اقتصادي او سیاسي عوامل او لاملونه موجود دي، یوازې شرعي اړخ نه دی.
دین علماو په فتوا کې ویلي چې د جهاد اعلان یوازې د اسلامي دولت کار دی او د جهاد په نامه د وسلوالو جګړه ترهګري ده. په جرمني کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وایي چې د وسلوالو روانه جګړه د ځینو ځانګړو کړیو لخوا پر مخ وړل کیږي چې د جهاد هیڅ اصول نه پکې مراد شوی.
د خلکو د فقر او د بدبختۍ نه استفاده کیږي او هغه ته داسې خودل کیږي چې دغه مسائل جهاد دي، ځکه چې د جهاد مسائل خو بالکل ښکارا واغ دي چې ته به پنجیری نه وژنې، بې ګناه خلک به نه وژنې، فصلو ته به اور نه وراچوي. دغه ټول قوانین دي د دې جګړې، نو دغه جګړه په دغه معیارونو باندې برابره نه ده.
دا چې په افغانستان یا پاکستان کې کلو علما د یو شی یا سړي ضد فتوا ورکړي، نو په ټولنه کې د عمل کېدو په اړه سمدستي اقدام کیږي. خو د ځانمرګو بریدونو په ضد فتوا ولې په هغه ډول نه عمل کیږي؟ د افغانستان د علماو شورا غړي مولوي شهزاده شاهد هم نظر لري چې په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي او اقتصادي عوامل لري او په دې کې څو لوري شکیل دي چې لکه بلې د علماو رول تات ښکاري.
دا جنگ یوازې د فتوا په اساس شروع شویم نه دی او یوازې په فتواګانو باندې به دا جنگ ختم نشي. دا سیاسي او اقتصادي او نور عوامل لري. دلته یوازې افغانان نه دي، دلته د سیمې او د نړۍ هیوادونه دي او خلک خپل غرضونه په دې کې لټوي. که دا جنگ یوازې د افغانانو ترمنځ جنگ وي، شاید د علماو رول پکې ډېر برجسته وي.
په پاکستان کې علماو دا فتوا په داسې حال کې ورکړي چې د ډیری په باور په دې هیواد کې ټولنه د سخت دریځۍ پر لور روانه ده او عام خلک قانون په خپل لاس کې اخلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
او سم زو سواد ته په سواد کې د برښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ کورزې د یو شمېر سیاسي ګوندونو جرګه کړې چې په کې د بجلی ویشلو پر ادارې شخص وي چې د لوډ شیډنګ لپاره د یو شیډول یا محل ویش جوړ کړي. د سیاسي ګوندونو مشرانو په پرونی جرګه کې د احتجاج غوښتنه وکړه. هلته د سواد د برښنا ورکولو ادارې مشر وایي د بجلی پیداوار کم او اړتیا زیاته ده، نو ځکه لوډ شیډنګ هم زیات شوی، خو زیاتوي چې په سواد کې لا هم لوډ شیډنګ د صوبې له نورو برخو کم دی. نیاز احمد خان تفصیل لکه.
سوات منګورک کې د ټولو سیاسي ګوندونو او زی مشرانو لوی جرګه کې مشران ویل د ګرمۍ شروع کې دوه سره سم غیر اعلان یا لوټرینګ شروع شوی دی چې ورسره زی ولستا یو شمیر مسلې را مخامخ دي. په دا اړه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لاړه ډاکټر خالد محمود وایي
د سوات عوام چې دي باقاعده تر باندې د میاشتې د اربونو روپو بلونو ورکو د اربونو بلونو باوجود دلته زموږ په سوات کې او بیا خصوصا په منګور او په سیدو شریف کې په درپی لوډ شیډنګ شروع دی. دغې په نتیجه کې زموږ د میونسپل کمیټې 52 ټوبیل چې دي مکمل تر باندې جام ولاړې دي. روزانه زموږ تحصیل میونسپل انویټیشن ته جلوسونه راځي نو داغې نه د لاین اډر مسله جوړیږي. نو موږ به دا والا جرګه وکړه.
د منګورې پخوانی صوبائی اسمبلی غړی او د جماعت اسلامي ضلع سوات مشر محمد امین زیاته کړه چې د سوات ولس سره دغه ناروا سلوک روان دی.
حکومت دا ویلی دی چې څوک د بجلی بل ورکې نو هلته به لوډ شیډنګ نه وي. دلته کې د سوات خلک 100% بلونه ورکوي لیکن د هغې باوجود د ټولو نه زیات لوډ شیډنګ دلته کې دی. دې ته موږ علاوه دینه بل څه نشو ویلی چې حکومت دې ته ګوري چې کم خلک مظلومان دي، کم خلک د خپل حق لپاره آواز نشي پورته کولای، کم خلک د سټیټ د قوانینو احترام کوي، نو بس ټول زور به اغي ورکولای کیږي.
جرګه په اخر کې د سواد تجارتي اتحادیه مشر عبدالرحیم د قراردادونو په ذریعه د حکومت څخه غوښتنه وکړه.
د ټولو نوړاندې زموږ د پرزور مطالبه د دې هوس مشترکه چې باقاعده وابدا پیسو کام دې د سواد قوم لا باقاعده شډول ورکړي. من منو په دې ملک کې د بيدې بحران دی. دا تاری سحری د مانزو د تراو پټین کې قتل لوشډینګ نه منو دا تاسو ته منظور ده. قرارداد
په سوات کې د بجلی لوشډینګ په اړه د ضلع سوات بجلی محکمې وابډا مشر اکسین محمد جاوید نمو چې د غوښتنو په اړه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل
ټول خو په نارمل حالاتو کې فالو کېږي شي. چیرې حالات نارملي بجلی مطلب چې پوری دغه هغه وخت شیډول لا کولای شي. سوات په لیول سره خو شیډول لوډ شیډنګ زموږ ډېر کم دی په نسبت د ملک د نورو علاقو، بلکې د کے پی کے د نورو علاقو ایون پیښور کې به داسې علاقې دا نه به موږ شیډول ښه لګا دلته. خو چونکې مسله ده ما تاسو ته وي چې ډبل سرکټ لاین مسله ده، داسې پکې مطلب چې ډیمانډ او سپلای هغه منځ کې ګیپ مسله ده.
جرګه کې پکړه د بجلی محکمې وابډا ته د یوې هفتې نیټه د غوښتنو پوره کولو لپاره ورکړه شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سمیو بل رپورټ راځو. هغه د پېښور ښار انتظامی وایي په پروژه کې د خوړو د بیو څار لپاره لس کاري ډلې جوړ کړې دي. تیر ماښام د ډلو په بازارونو کې چکر ووهه او چارواکو ځینې هغه دکاندارو نونیول چې بیې لوړې کړې وې. په ښار کې ځینو خلکو مشال ډو ټول د روژې له پیل راسي دکانداران شان ګران خرڅوي او پر حکومتي نرخنامو عمل نه کوي. هلته مدني فعالانو پر لس شخ کړي چې له نن دي تر درو ورځو پورې میوې نه اخلي. دکانداران یې
د پېښور په اشنغرۍ کې څو تنو سودا کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د روژې د میاشتې د پیل سره سم د خوراکي شیانو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی او د سرکار لخوا په ټاکل شوي نرخونو باندې عمل نه کیږي.
زه حبیب درما او غوخه 360 روپے ریټ چلیږي. د وای والا نرخنامه باندې جی حساب نه کیږي، بس نرخنامه سره لګیدلې ده خپل منمانی ده. نو موږ وته دا خواسته چې په ټولو باندې نظر سنې کوي، ګوري دي ګرځي دي چې کوم ځای نه شکایت راځي هغه باندې مانه کوي چې عوامو ته لږ ریلیف لاو شي.
یا نرخونه خو ډېر زیات دي، هر څه چې کوم دي د اور په بیه ملاویږي. چکن چې دی 40 روپے ریټ او شو وخه چې دا غم زموږ د وس نه بهر ده. سبزي چې دا کچالان 80-90 روپے کیلو دي. نو بس غریب سړی بسه کی بس روزه نه مخ کې خو لکه ارزانی و خو دا چې کله روزه شروع شوه دا هر څه ګران شوی دي. زموږ د وس نه هر څه بهر دي.
خود پیښور ضلعي ناظم ارباب محمد عاصم مشال ریډیو ته وایي په بازارونو کې د خوراکي توکو د نرخونو د سارنې لپاره یې لس سارونکي ډلې جوړې کړې دي.
د تاسو موږ نن میدان کې ګورئ همدا د مخنیوي لپاره دي. د اسیسټنټ کمشنر دی، زموږ همدا سي ډي سي صاحب دی، ورسره ورسره اي سي دي بیروزانه میدان کې. خو نن ورسره زه سره د خپل ټیم بلدیتي نمائندګانو راوته ما نن د بازار کې خلکو نه د بوز کوجي تاسو شکایت کوم دکان باندې وي نو هغه مو درته ما خلک گرفتار روموس دکانه ولا سیلکو لستمون دی هغه مختلف زینو ته زی مختلف بازارونه ګوري. زمام دا پروگرام دی چې نن بودرې بازار نن زه ګورم همدا سه به سبا ګورو بل ورځ ګورو تاسو برا سره.
د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات د میوو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی او په پاکستان کې د ځینی مدني پالانو لخوا ولسته ویل شوې دي چې د میوو د نرخونو د راغورځولو لپاره دی ل نن څخه د 3 ورځو لپاره د میوو اغیستلو څخه بایکاټ وکړي. د پېښور ضلع د چارواکو په وینا د خوراکي توکو په ګرانه بیا د خرڅولو په وجه یو شمیر دکانونه تړلی دي او ځینې کسان یې نیولی هم دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
او سم درې نیمې بجې کېدونکې دي. ګلاز به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مصفر سید ویلی دی چې د راتلونکو مالی کال لپاره صوبایي بجټ حجم به 250 ارب روپیه زیاتوي. صوبایي وزیر نن مشال رډیو ته ویل چې په بجټ کې بازبانانو لپاره د روزګار نوې مواقع پیدا شي. د نوموړ په خبره صوبایي بجټ به راتلونکو سلو ورځو کې وړاندې کړل شي. راپورونه وایي افغان امنیتي ځواکونو په کابل کې په مزرچانو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د استعفا غوښتنې کوله باندې هوایي ډزې کړې دي. نن د زرو نه زیات مزرچان د کابل چاودنې پر ضد پر هغه ځای کې راغون شوي ول. د چهارشنبه په ورځ په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي او 400 نه زیات ژوبل شوي ول. کابل د اسلام آباد دا دعوا رد کړی چې ګواکې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د خپلو ناکامیو ذمہ وار پاکستان بولي. تیر ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي تنفیز کړیا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې د افغان حکومت اترونه به بنسټ وبل چې ګواکې په کابل کې د چهارشنبه خونړۍ برید حقانی شبکې د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI په مرسته کړی. د خبر انتظامیه وایي په باړی او تیرا کې صدپاسه لنګو کورونو مالکانو ته تاوان ورکړی دی. پولیټیکل ایجنټ خالد محمود تیر ورځ د تاوان ورکولو تر مراسم وروسته مشال اړ دوی د سروې د پاړه او د بشپړېدو سره سم له یو ارب څخه زیاتې روپۍ ویشلې دي. جرمنی د هغه افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږدولو بهیر په ارزي توګه ځنډولې چې د پناه غوښتنې لیکونه یې رد شوي دي. دا خبر د جرمنی وزیر اعظم انګیلا مرکل پرون کړی ده. د امریکا ملګرو مخالفانو دواړو د ولسمشر ترامپ پر هغې پریکړې انتقاد کړی چې وایي خپل هیواد د آب و هوا په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې څخه باسي، ځکه چې د ده په وینا د 2015 کال دا تړون د امریکا اقتصاد ته تاواني دی. او په برتانیا کې د چمپیونز ټرافی کې دا مهال د نیوزیلند او د استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. استرالیا بخنه غواړم نیوزیلند بیټنګ کوي او د لسو رنو کې د یو لوبغاړي په زیان وش په ترنزونه جوړ کړي دي.
ګل اعظم د خبرونو لنډیز اوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته رابعه اکرم خان کتنه کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې په کابل کې یوې لړزونکې چاودنې په نتیجه کې یو شمېر خلکو ژوند له لاسه ورکړې او په سلګونو خلکو ته یې ژوبله اړولې ده. ادارې وایي په دې چاودنه کې په لوړه کچه مرګ ژوبلې نه پس وسلوال بلازمن د دې پیښې پراخه سونه ډډه کوي. ادارې مخکې لیکي د دې برید سمدستي پس افغانستان ځینې چارواکو لخوا د تورونو لګولو لوبه پیل شوې ده او د دې ذمېواریان یې حقاني شبکه او پاکستان ګرځولې. په دې کې هیڅ شک نشته چې د خونړۍ پیښې پاکستان او افغانستان لپاره تازاندې راپورته کړی دي، خو ښایي دا چې دواړه ملکونه د سیمې بنیادی حقایق منلو ته تیار نه دي. ادارې لیکي چې وسلهواله ډله داعش ته دواړو ملکونو لپاره یو ګډ خطر دی. دواړه ملکونه په خپلو سیمو کې د وسلهوالو پټنځایونو پر ضد عملیاتونه ګټه ترلاسه کولی شي. ادارې په وینا په دواړو ملکونو کې د ترهګریز بریدونو نه پس د تورونو سلسله ختمېدل پکار ده. ادارې وایي که افغانستان د کابل په برید کې د حقانی شبکې په اړه ثبوتونه لري ولله پاکستان سره شریکول پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي چې ډېرې وینې توی کړی شوي چې پاکستان او افغانستان دواړه په یو ځای د وسلوالو پر ضد جنگ وکړي او د سیمې اولس خوندي وساتي. د اردو چپی جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي پاکستان ډېرې تیزی سره د اوبو د بحران اړخ ته روان دی او د کرکیلې سره سره کورني او صنعتي استعمال لپاره هم اوبه به ختمېدو دي. ادارې وایي د دې مخنیوي ښه طریقه دا ده چې اوبه محفوظه کړی شي او هغه په مناسبه طریقه استعمال کړی شي، خو په دې لړ کې معلومات نه لرل له وجې که یو طرف ته اوبه د ضرورت نه زیاتې استعمالیږي نو هلته صفا اوبه هم د استعمال قابله نه پرېښودل کېږي. ادارې زیاتوي د حکومت بې غورۍ له وجې صنعتونو د فکټریانو الوده اوبه په نهرونو، دریابونو او سمندر کې واچول شي چې له وجې یو شمېر مسلې رامخته دي. ادارې لیکي د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مطابق پاکستان کې هر کال شاخوا 2.5 لک خلک د الوده اوبو له وجې پریدونکو بیماریانو نمري. باید چې د صفا اوبو انتظام یقیني کړی شي او صنعتونو او فکټریانو دا خبره یقیني کړي چې الوده اوبه د سکلو په صفا اوبو کې شامل نه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د جرمنی خبری اژانس ڈی پی اے د یوې کړی یو سڑک په نوم چینای پروژه ته کتنه کړی او وایي په دې کې د هغه هیواد ولسمشر ځانګړي لیوالتیا لري. هلته ایسوسیټیډ پرس خبری اژانس کې په کابل کې د چهارشنبه شروع د ورځې برید افغان حکومت امنیتي اقدامات تر پوښتنو لاندې راوستي دي. د دواړو لیکنو به مهمې برخې منور شاوروي.
د ډی پی ای خبری ایجنسی په دې لیکنه کې راغلی د چین ولسمشر شی جین پینګ په 2013 کال کې په اول وار د یوې سیمې یو سړک نومې د منصوبې وړاندیز کړی و چې مقصد یې د منځنۍ ایشیا، جنوبی ایشیا، یورپ، منځنۍ ختیځ او افریقا سره د تجارت سیوا کولو لپاره لارې چارې برابرول دي. په دې کې بعد سړکونو او سمندر په ذریعه د یادو سیمو ترمنځ د تجارتي حلو ځلو زیاتولو هڅه کولی شي. د ډی پی ای په وینا چین غواړي چې له یادو سیمو سره د همکارۍ سیوا کولو لپاره بندرونه، د ریل ګاډي پټلۍ او بجلیګرې جوړ کړي او دا راز د تعلیم، تحقیق او کلتور په برخه کې هم له یو بل سره تګ راتګ زیات کړل شي. ډی پی ای لیکي چې تر اوسه دې منصوبې ته د منځني ایشیا، جنوبی ایشیا، افریقا او مشرقي یورپ لخوا مرستې وړاندې کړل شوې دي، خو نورې سیمې لا هم په دې اړه اندېښنې لري او وایي چې په دې معامله کې روڼوالی کم دی او دا چې له دې منصوبې په ټولنیز او ماحولیاتي نظام به څه اثرات وي. بلخوا ایسوسیټیډ پریس د کابل د چهارشنبه د ورځې د 14 موضوع راخسته او لیکي افغان حکومت د نورو ترڅنګ د دې خبرې تحقیقات هم کوي چې د بارودو ډاک ټرک سره ډول د کابل خار تر ټینګ امنیت لاندې سیمه ته پر رسیدو کې بریالي شو. په وزیر اکبر خان نومې د غسیمه کې د ولسمشریزې ماڼۍ نه علاوه د نورو اعلی ادارو مرکزی دفترونه او د یو شمیر بهر هیوادونو سفارتخانی دي. ایسوسیټیډ پریس لیکي چې د پیښې د افغان حکومت امنیتي ګامونه تر پوښتنو لاندې راوستي دي. د روان کال د مارچ په اوله نیټه دوه غبرګو ځانمرګي او بریدونو کې 22 کسان وژل شوي وو او د مارچ په 8 نیټه بیا د کابل په یو پوځي هسپتال وسلوال برید کې 50 کسان ووژل شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس هم امریکا ته ځو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر راتلونکي لس ډالر شپږ میاشتو په اسرائیل کې د امریکا سفارت په تل ابیب کې د پاتې کېدو پرېکړه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي د ټرمپ دا پرېکړه د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي چانس زیاتوي. ټرمپ تیر کال په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې بیت المقدس به د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژني او امریکایي سفارت به هلته انتقال کړي. احمد تکل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو په تل ابیب کې د متحدو ایالاتو د سفارت د پریښودو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه د اسرائیل ملاتړ مخ ګرځولو په معنا نه ده. ټرمپ پرون هغه حکم چې له مخې په اسرائیل کې د متحدو ایالاتو سفارت لږ تر لږه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په تل ابیب کې پاتې کیږي لاسلیک کړ. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لیدي چې دا اقدام د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې چانس زیاتوي، خو بیان یادونه کوي د امریکا سفارت به بلاخره بیت المقدس ته ولیږدول شي. اسرائیلو پر دې پریکړه خوشینی څرګنده کړې او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې که څه هم اسرائیل بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د نه لیږدولو د پریکړې له کبله خوشینی دی، خو له اسرائیلو سره د ولسمشر ټرمپ د دوستۍ د څرګندولو او پر راتلونکي کې د پریکړې د عملي کولو د ژمنې له وجې خوشاله دی. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس یو ویان نبیل ابورودینا د ولسمشر ټرمپ پریکړه مهمه وبلله او وی ویل دا اقدام ښیي چې امریکا د منځني ختیځ د سولې په مسله کې جدي ده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي هیواد پلازمینه ګڼي او اسرائیل چې ختیځ بیت المقدس یې له خپل قلمرو سره زمیمه کړی ټول کار د خپل پلازمینې په توګه اعلان کړی دی، خو نړیوالې ټولنې د اسرائیلو دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی او د نړۍ د ډیری هیوادونو سفارتونه هم په تل ابیب کې دي. ټرمپ په 2018 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې بیت المقدس ښار به د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني او د امریکا سفارت به هلته ولیږدوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان لوی شهر کراچي د لسیزو تیارو نه راوتو په حال کې دی او پرمختګ یې کړی دی. د ورسپانې په خبره په کراچي ښار کې په ځانګړې توګه امنیتي حالات ښه شوي دي. د مقالې نورې برخې له ګلای اساورو.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي کراچۍ ته د رڼاګانو ښار ویل کېدو خو داسې تورې تیارې پرې راغلي چې رڼاګانې یې معدومې شوې. په یو وخت کې کراچۍ ښار موازنه د هند ممبۍ ښار سره کېده خو لسیزو تیریدو وروستو اوس داسې ښکاري چې کراچۍ ډېر شاته پاتې شوې دی. ورسپانه لیکي د کراچۍ ښار یوه مسله د قانون عملداري هم ده. دغه ښار په نړۍ کې تر ټولو خطرناکو ښارونو کې یو شمېرل شوی و. د ورسپانې په خبره ډېر وخت نه دی شوی چې پاکستان یو ناکامه ریاست ګرځول شوی وي، ځکه حکومت په کراچۍ ښار کې امن او امان پر ځای ساتلو لپاره لوی ګامونه پورته کړل. دا ګامونه نه یوازې د کراچۍ ښار بلکې په عمومي توګه ټول هیواد لپاره اخیستل شوي ول. ورسپانه لیکي په دې خبره باور کول ګران دي چې په کراچۍ ښار کې 2.5 کروڑ خلک اوسیږي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات آبادی لرونکي ښار دی. په پاکستان کې 40 کال وروسته د سرشمیرنې نه به د ښار آبادی سم اندازه ولګول شي. ورسپانه لیکي کراچۍ ښار څومره پراخه کیږي نو هغومره شان یې آبادی هم زیاتیږي. ورسپانه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په حواله لیکلي چې د بد مرغه د کراچۍ ښار شان او جلال ختم شوی دی او وفاقي حکومت کوشش کوي چې په ښار کې امن پر ځای کړي. ورسپانه لیکي په کراچۍ ښار کې رینجز او فوج حالات ښه کړي دي چې پکې د پولیسو څخه خاص کردار نشته، ځکه چې په عمومي توګه پولیس کمزوري او درغلیو ډک ګڼل کیږي. ورسپانه لیکي د کراچۍ ښار کاروباري خلک هیله مند دي چې راتلونکو ورځو کې به حالات نور هم ښه شي. په هغه ښار کې ډېر په زړه پورې کارونه هم روان دي. د رڼاګانو ښار بیرته جوړېدو کې به نور کلونه ولګي، خو اوس پکې هغه شان تیاری نه دي چې 100 کاله وړاندې وي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د میرعلي او میرامشاه په روغتونونو کې ډاکټران، متخصصان او نرسانې نسته. دوی وایي تر عملیات وروسته د روغتونونو ودانۍ جوړې سوې دي خو عمله پکې نسته. دوی تېر ماښام له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل اوس هم دې ته اړ دي چې خپل ناروغان بنو او پېښور ته یوسي. د روغتیا ادارې چارواکي هم تاییدوي چې د میرعلي او میرامشاه په مرکز وزیر روغتونونو کې عمله نسته. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې دوی په لرې پرتو سیمو کې که د صحت سهولتونو د نشوالي سره مخ دي، خو د وزیرستان په مرکزي سیمو میرعلي او میرانشاه لویو لویو روغتونونو یا هسپتالونو کې هم علاج معالجه نه مومي. د هغې لپاره دوی بنو یا پېښور ته په تلو مجبوره وي. د میرعلي اوسیدونکي مامور داوړ وایي دوی دا اول نه د صحي سہولتونو نه محروم اول.
گراؤنڈ بند جی کینی ریئلٹی دی میر ویری کوم تک تران دی اغه خپل توجه ټوله په پرایویټ کلینیک ای بند مرکوز دی. ډاکټران په اسپیټال کې اویلیبل نه وی. نو موږ ډیر په افسوس سره وایو چې پر ازمکه یا په ګړیوم کې یو مریض جوړ شي میرلی میران صاحب پتلو ته دی کوشش کوي چې هلته راوري. نه گاین سپیشلسٹ موجود دی، نه چلډرن سپیشلسٹ پکې موجود دی، نه ډینټل سپیشلسٹ پکې موجود دی.
شریف الله خان وایي دوی د سیمې خپلو ډاکټرانو نه ګیله مند دي چې لوی لوی ډاکټران دي خو د وزیرستان په ځای د ملک په نورو برخو کې ډیوټۍ کړي.
په دغه نو وزیرستان شه وزیر دا ډاکټر دي هغه اویلیبل دي، خو هغه دا غوړي نه چې راځه په نات وزیرستان شه ډیوټۍ هغه کسون پوسټډ دي هغه کسون دغلي دي ودولتا په پېښور شه یا په بانی شه دولتا کې موز دي ډبل ډبل ایون تر خګونه وخلی کنه چې مو خپل ډاکټر ازین کوي نو کو هیلث فیسیلیټیز خلک ته نو پروواید کوي. په پېښور سړای دي مردان سړای دي چا سده سړای دي سرنګ دي چې ازوی مطلب لکا ډاکټر دې پوره سپیشل الاونس ته ساته به پوره مطلب لکا ورکړي دي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر رحمان سره تماس ونیو نو دوی وویل چې واقعي میرعلي او میرانشاه په هسپتالونو کې د سپیشلیست ډاکټرانو ډیر سیټونه خالی دي.
بلته په دې کې ز میډیکل سپرنټینډنټ په پوسټ باندې راغلم. ما په هغه ټایم کې چې کنه دا وښتنه کړې و چې موږ سره چې کنه دلته د سپیشلیست چې کوم پوسټونه ویکنت دي او د چارج نس د فیمل نرسینګ سټاف چې کوم پوسټونه ویکنت دي د موږ ته فیل کړی شي.
د میرعلي او میرانشاه هسپتالونو کې کارکونکو په وینا میرعلي روغتون یا هسپتال کې دا مهال 14 نرس خزینه سټاف کې یوازې 3 نرس په ډیوټۍ موجود دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا فلسه په ډیستریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو او یوم لدی سره د مشال ریډیو د دې غړي خبري برخه پای ته رسیدو او سم لژمنی سره سم د ټوکو ټکالو نیس پروګرام پام کا وړاندې کو راځي چې امان الله نصر ته وښو
پام کا
خبرونه او فریادونه
گرانو نیم پا زمکه او نیم پا اسمان پا غم کی دما خام دا ازان پا پیکر سوچ کی پا کوری هندوانی او رنگا رنگ شربتان گورگین مرچکه اولاندی که ویخ پل سلامونه او نیک نیک احترامان تاسو به هم حیران شوی یاست چی دا دی گورگین مرچکه اخلاقیات او احترامات نن سبا چدیر شوی دی نو د دې سبب زدر خیمه چې روجه شي او بیا د گرمۍ پورته درجه شي او بیا د نسوارو نیستی او نشه شي او بیا بند روټه او د چایو پیاله شي نو د هر پختون پورته پاره شي د بلنه پنځه وارې پورته غوسه شي ځکه نو ما ګورګین مرچکی فیصله کړې ده چې هر څومره مرچکی شم هر څومره لیونی شم په روجه کې به ځان کنټرولومه هاو ناجی نوی چی پا یودا جی روجتی پیخ شم چی روجی تر لکه تنگ نیولی وی دنسوار خیالونا و سوچونه پا چٹ کی لور ناست وی پا تندیه ده غرمی اتلس بجی وی هو داجی نوی چی ده گورگین ده گورگین جور کی او ده مرچکین چور لکه جور کی هو گت پا ده غیگی ده چی پا روجه کی ده زن نش کن جور که بلکی کن جور که سر مخلا سوا کنی پہر گلے کی نسواران چلم کخان بیڑے پکان ناز دی دستری گی نبا سموسا او دا پوزی نبا پکوڑا در جوڑ گی دا وقت زمون پا سٹوڈیو ٹینشن تی گڑ بڑیشن کی هم ہمدارنگا یو وحل شوے او ٹکول شوے تشریف لری دا تو تکی چکری سرا دا سر تشیوی دی او چی توی شوی دی راشه چی واورو دا دا پا ویر لڑلی افسانه هم بزبانی روجخان دیوانه چه اخسته دا روجما دی دا پار دری کلو هندوانه او ترین جورش و پنزلس گزت ترانه
نو گرانو او د روز ماتی په انتظار ناستو په غوسه اوریدونکو دا وخت زمونږ سره په سټوډیو کې تشریف لري یو داسې شخصیت چې تنده مات دی سترګې پړسېدلې پوزې زړېدلې پښه یې یوه لوېدیسته او بله ختیسته لاسونه یې کاږه واږه غرض یوه پرځای هم داسې نه ده چې د ډاکټر پنچر دی نوې باندې ور لګېدلی جناب روجې خان صاحب دا ولی دا پس دا چا
های 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 لکم سره شروع کم دا افسانه د بیګم نوم می ده میس ناز دانا راتویل چی روجی ماتی تا غواړه ما یو غټه اندوانا ول پلار می نن میل مده ور سره دستا خواخه گل دانا سلنډي وګدی به کوم بس راغلم بازار ته ودرې د مده اندوانو یو دکاندار ته چې په غوسه یې کتل ټول خار ته او کنزل به کول د بنو نسوار ته ما وې کیلو په سو دی وای په سل ما وې سو یې مسخري خو نه کوي کیلو او په سل خو په تیر روژه کې په دیر شو
بس راویش تو چمپل او شروع شو ټکول نه پوزی ته کتل نه پورته او نه کوزی ته کتل
وے 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 نو ولی وہلے
چا تا وے تو تکو د چان تا پوس کوے مون خټول وے بس د مو علم نو
نو تا پختنه و نکړه چې ولی می وے هلکا
وے تا دا ولی وے چې ز مسخره کوم ما وے پسل روپے کیلو مسخره نه دینو سدی وے ز ما همال د کې پسل ور کوم کې پسل ستا سکار دی
بیا هم د وهلو حق نه لري.
وای د وهلو ټکولو حق په دې لري چې په تیره روزه کې بجلی په پنځه وه، اوس په شل ده، ګیس په شلو اوس په شپېته دی، پټرول په شپېته اوس په اتیا دی. هلته خبره نه کوې زما په قیمت اعتراض دی.
نه نه، په دې څو چپلو دې اډونه څنګه ماشول؟
وای په څو چپلو، چې څو چپلې وای له خدای نه به مې ارمان نه کولی. ټول بازار را باندې ټول شو، د چا سره ډنډې وې، د چا سره کونډې وې، د چا سره ډبرې، د چا ساپېړې، د چا سکونه، نور رامات یې کړل اډونه. د ثواب د پاره هم هر یو پنځلس پنځلس سلتې په دا سټ سټ کې وولل.
نه نو دا نورو بیا ولې وهلې؟
اوهو، تو تکو دا یو نسواری خو نه و چې زه یې ووهلم. څوک د چلم په خمار کې و، څوک د خالي سګریټ عملیان، څوک بیړۍ کشه او څوک ډک سګریټ والا. معلومېده داسې چې ټوله زما رنګه د یو شریف سړي د راتګ په انتظار کې و، غوسه شوي په کور کې و او زور یې تر ما وایستو.
نه نو نور خلک نور ګراکان نه و چې دوی غوسه باندې سړه کړی وای.
د شریف سړی دماغ خراب دی چې په روژه کې به بازار ته راځي. په روژه کې خو یا ډیر سرمایه دار بازار ته راتلی شي، یا بیا ډیر غټ تانیدار بازار ته راځي، او یا بیا زما رنګه ډیر خوار وزار بازار ته راځي.
یو یو، دا بیا ولی؟
سرمایه دار په دې راتلی شي چې جیب یې ډک وي، چې دکاندار څه وایي دی ورکوي. تانیدار د خپلې چای پاڼې او حساب کتاب د پاره راتلی شي، او خوار زی د خیرات او زکات د پاره. زما رنګه سفید پوشه میډل کلاس کې لاړ شي، نو یا خو به جیبونه تش شي، او یا به زما رنګه پخې او لاسونه مالش شي.
اخه بیا دندوانه واخستله او که خالی لاسونه لاړې کور ته؟
یوه هندوانه مسخری کوې؟ درې هندوانې خو مې واخیستې چې ژوندی یې پرېښودلم.
یو یو، نو دا درې هندوانې دې ولې واخیستې؟
وای، یوه هندوانه به په دې جرمانه کې اخلي چې زه د نسوارو په خیالونو کې تللی وم، تا وی د هندوانې کیلو په سو دی، خیال دې ټوله را خراب کړو. دویمه هندوانه به په دې جرمانه کې الې چې روژه دې را خرابه کړه. او درېمه هندوانه به په دې جرمانه کې الې چې نن به مې روژه ماتی هم خراب وي.
یو یو یو، دا روژه ماتی به ولې خرابېږي؟
وای، د پښتانه بلډ پریشر دی، غوسه مې یو سل شل ډیګري ده. په روژه ماتی به یا خپله کور ودانه وهم، یا به ماشومان لتوم. البته کیدای شي چې تر تراو پورې لږ سړه شي دا غوسه.
ولا تو خو بیخي ډیر شریفه.
نه نه، تو تکو شریفان خو نن سبا ډیر په ترقی روان دي. یوه هندوانه د پنځه په قیمت خرڅیږي، هر ځای د دوی راج دی. ما ته خو اوهو وای، احتیاط او شرافت چې تر حد نه زیات شي، نو هغه ترېنه جوړ شي. سم غیرتي کس پرور شي، سوړنګور شي، زندگی ورته پیغور شي، او گزاره یې په پور شي کنه.
نه ته ماته دا ووایه چې دا روژه خو د ثواب شی وه، دا غوسه، دا ګرانی، دا ظلم، دا ولې؟
تو تکو، مونږ په اصل کې په دومره لوی لوی ګناهونو امخته شوي وو چې اوس دا کوچني کوچني ګناهونه اډو ګناهونه راته ښکاري نه. پخوا به خلکو ویل چې یاره پلانۍ دکاندار ډیر ظالم دی، ګیراک حلالوي. اوس خو حلالي د دومره ډیر شوي دي چې یاره ماته خو اوس هر سړی زمونږ د سیمې د انسانانو قصاب معلومیږي.
یو یو، داسې خبرې مه کوه، زه ویریږم.
نه نو، قصاب ته به قصاب نه وایم، څه نواب به ورته وایم. ګلاب ته به ګلاب نه وایم، څه کباب به ورته وایم.
ای څه درته وایم، دومره رښتیا مه وایه، اوس مونږ په کبابه وي. او غوته یمه کاکا مړه شومه، په قبر کې زما رنګه د محرومې ښځې سره ناموره پورزې ولې ښخوې؟ ای چپکه خانه خرابې، ته خو رښتیا چې روژې اخیستې؟ چې روژه شي او بیا خبره دومره رښتیا او سوچه شي، نو بیا خو به خود ول خوري.
واوری دغه حال دی، دروغ وایا، منافقت کوا، شیان ګران ورکوا، خلق لالوا، خو بس روژه مه اله کوا.
نو ګرانو، یواری روجی کونج ته تخته کړو، او بیا دکاندارانو دی ککړو اوریدونکو، نوګو جو سټوډیو ټینشن تی گڑبڑی شنتا، چرته چې جناب کل یعنی ٹھنڈا سیب تشریف لگی. دی ډنډګیرو روجکانو ته چې مدام په غوسه وي څه مشوره ورکوي تاسو هم تپوسونه ترې نه کولی شي. ټلیفون نمبر دی 000000 او شونه شونه شونه.
یار کول صاحب علاج دغه څنګه کولو یخو یخی لره زه ډېر ګرم یمه څه وکړم تر خبرې د مخه بور تر سلام د مخه لغته چاپېړه یو علاج راوښیه.
یاره ته روژه پرېږده یو ځل د روژې په مطلب ځان پوه که. هو خپل روژه خو دې خرابه ده د لسو نورو روژې ولې ور خرابوي؟
یخی صاحب سړی مې نسواری دی په روژه مات نه سر ګوري نه پښه نه پلیټ ګوري نه لوټه نه روش ګوري نه کوفته بل جنگری او جګړه.
خلاصه که د عقل در بچا ازده که ښه مزېداره کانه چې خوله یې شي خوږه او وخوري ګرمه ګرمه پکوړه خپله به شي کول یخ او ټنډه.
کول سیبا دا خلق دا وی پتن جانی رمزن جانی
آگوی خبر دی چه هر سخت کار دا دوی خوخ ده جنگ تا پا شو کردانگی شر پا پیسو رانیسی زکه اینو دا چه کام تاسو تا در کرا. دا دا رحمت میاشتا زحمت متری نجوڑوا دا دا صبر میاشتا مصیبت متری نجوڑوا. پام کوا پا کورا خورا جنگ مکوا کارون رنگ مکوا پا خلد او رنگ مکوا خوسای پر پلنگ مکوا. پام کوا پام.
وقت برازی رازی وقت برازی چه غاخت زهرو بخامار نلری وقت برازی چه غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا گردی مستانا ملا بدار دلری وقت برازی رازی کرمو نختر نلری کلمو چنار نلری کرمو نختر نلری کلمو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی ولی انداز داسه وکړه منی
مستانا ملا بدار لری وقت برازی